په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي چې دوی ورځې وروسته به د امریکا او طالبانو استازي مخامخ خبرو ته کښېنوي. نن شنبه ده، د لیندی یا قوس 24 د ډسمبر 15. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشا ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدي په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې یې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن سو. د جرمنی د تریر ښار محکمې ویلي چې دا حکم په هغه صورت کې عملي کیږي چې افغانستان ته پستنې دوسره به دغه شل کلن افغان نه شکنجه کیږي، غیر انساني چلند به نه ورسره کیږي او یا د مرګ له ګواښ سره به نه مخامخ کیږي. دغه رد سوی افغان تورن دی چې د 13 اګست میاشتې پر 1 نیټه په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چړو ووهل چې په نتیجه کې یو ټپي فلج سو او د بل اوژه ژوبله سوه. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشا ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشا ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پرته ده د ملیشا سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشا ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاح سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو را په دې خوا کلابند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ لویه تجارتي موافقه وسی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې له چین سره د تعرفو د زیاتوالي پر سر ولاړې سوې لانجې په خبرو اترو کې د چین دریځ کمزوری کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې چین غواړي یوه لویه او جامع تجارتي موافقه وکړي. د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې چین خپله هغه پریکړه بیرته واخیستله چې له مخې سږ کال په اوړي کې پر امریکایي سخت موټرو او د موټرونو پر پرزو مالیه لوړېدله. دا تحول د جی شل هیوادونو د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د امریکا او چین د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو مثبته پایله بلل سوې ده. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت وی دوی ورځ وروسته د امریکا او طالبانو استازي مخامخ خبرو تکښنوي. دا بده سل کده چې زلمی خلیلزاد لا هم خپل دریم سفر باندې وتلی او د سولې هڅې کوي.
کچیر خاګل خلیلزاد وکړي چې سیمه هیوادونه او نړیوال قوتونه چې دا په سب قضیه کې علاقه مندي لري چې داخل دي دې د قناعت ورکړي دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسې.
د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي پرون په اورزګان کې د خلکو لوی ډلې ته د سولې پیغام ورکړ. ځایي اوسیدونکو وایي
تا د رئیس جمهور څخه بیا تر اسکر پورې تر څوک چې د دې باندې ځخ کوي چې د دې حرکت ناتړ وکړي او تر څوک سولې راځي په دې ملک.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د کاسو پارلمان پرون د دې هېواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. د ژوند رنګونه هم خبرو.
کلی ژوند ماته د ښار نه به تر د زب خپل د کلی ژوند ډیر خوښوم.
تر اونیمو بجو نور مسئله هم تیرو. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. د پاکستان صدر اعظم وایي هېواد یې را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړي دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ټاکل سوی چې خلیلزاد تر راتلونکو دوو ورځو قطر او متحده عرب اماراتو ته هم سفر وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. پاکستان ټوډې ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سولیز حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سولیز حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکاري غوښتونکي ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هېواد له مشرانو یې غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. خاغلی خلیلزاد سیمې ته په خپل اوسني سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو، پاکستانی چارواکو، روسی چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپل هڅو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناټو ملاتړ ولري.
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونه د روسیې په شمول او د ناټو په شمول د خپل فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅوي. په ناټو کې باید د خپل متحدین امریکا په دې قانع کړي چې د افغانستان په سوله کې دغه پروسه کامیابه ده. کچیر خاګر خلیلزاد وکړي چې سیمه هیوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیه کې علاقه مندي لري چې داخل دي دوی د قناعت ورکړي دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسې.
زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو دمخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي.
ومردل چې د پاکستان صدر اعظم وایي هواد را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړې دي. عمران خان د خبره پرون په پېښور کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په اروزګان کې زرګونو کسانو پرون د سولې ولسي حرکت له غړو سره په ګډه د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
شور زواج او پریات په اورزګان ولایت کې د جګړې زپلو دي. د دغه جګړې زپلو چې د زیاترو تر سترګو وښ کې تویدلې ویلې چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی پر شکیل خواو د سولې ژغ وکړي.
د دې حرکت ملاتړ موږ ټوله کوو. موږ پر خپل ټول مشرانو باندې که په دولت کې حتی د رئیس جمهور څخه بیا تر اسکر پورې تر هر چا تر څو چې د دې باندې ځخ کوو چې د دې حرکت ملاتړ وکړي او تر څو چې سره راځي په دې ملک کې
هم دغه ملت نه بیا د افغان ټول افغانانو نه چې څوک د دې ما خبره اوري بيخي ظلم روان ده. ډیر د افسوس خبره ده. ملا مري، ځوان مري، ژورنالیست کوم ملک کې د تاسو چالي د دې چې خبريال چیرې مرسوي
زما د کوره یو ولس مړي وتلې دي. ته به اور وکړي چې په خلک کې مړي سوي زه نه سم ورتلای چې شو د بوغاري واره مزو چا ماغز ما ورور او مور او پلار مرسوي دي.
د اورزګان دغه خلک که څه هم هر ورځ د ور په لمبو کې سوزل کیږي خو وايي سولې ته تمی پیدا سوي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای پلان لري په دغه ولایت کې تر ډیره فاتسي
ان مو پام دی انتخاب ک چې لسرم په لار کې طالب واکمن ول د غوی په منځ کې راتیر سلو نو کما فقیت سره ورسیدلو او د طالب لوري څخه هم هوکړه سره وسو د دوی سیمه ته هم زو.
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ورسته پاته او جګړه زپلو ولایتونو څخه دی کوم چې لتیرو شاوخوا درې کلون رئیس پکشي کې د جګړې ډګر ته دی. د دغه رواني جګړې لکبل هر ورځ لسګونه کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای کیږي او هر ورځ خلکو ته مرګ جوړ لاوړي او په دغه ولایت کې په هر مسجد کې هر ورځ د پاتا کمبل یاوري وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو دا نیم ساعت خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار او بجې او دیر لس دقیقې دي. د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان له حکومت غواړي چې د سولې په مذاکرو کې د هیواد ځوانانو ته هم ونډه ورکړي. د سولې علي شورا وایي چې دې مسالې ته پام کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان د خپل فعالیت په لومړۍ ورځ پر حکومت غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو پر روان بهیر کې د هیواد د ځوانانو له جسمي او فکری توان، پوهې او نوښتونو نه ګټه واخلي. د دغه سازمان غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د هیواد په سلویخت کلنو نامنیو کې ځوانانو د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله زیاته قرباني ورکړې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې حکومت د هیواد په ټولو پراختیایي چارو او په تېره د سولې په ټینګښت کې دوی ته لازم پام وکړي. د افغانستان د فعال ځوانانو د سازمان رئیس فواد الله قیامی د سولې په تړاو حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړه او په عملي کېدو یې تاکید وکړ. د سولې په موضوعګانو کې د ځوانانو ونډه ضروري ده. حکومت او نړیوال بنسټونه باید له هغو سازمانونو ملاتړ وکړي او د همکارو سازمانونو په توګه یې وپیژني چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د سولې په تړاو له ځوانانو نه د ملا د تیر په توګه حمایت وکړي او دغه موارد عملي کړي. دیا سازمان مسؤلین وویل اوس چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې تیزې شوې لیدل کېږي چې د افغانستان د ځوانانو مشورتي رول پکې کمرنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره وویني. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د مذاکراتو لپاره د ټولنې له مختلفو قشرونو کمیټې جوړې کړې او مذاکره کوونکې ټیم او د سولې عالی مشورتي بورډ هم ځانګړی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوي محمد امین وقاد آزادي راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه کمرنګ نه بلکې پیاوړې ده.
ځوانانو سره همیشه موږ جلسات کړي دي، لوی لوی غونډې هم کړي دي. آئنده کې به عزت در مراتب ځوانان د افغانستان د سترګو تور دی او موږ ټول د احترام کوو.
په خاطر دې ځوانانو په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او د ځوانانو ونډه پکې باید له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په نه کمیټو کې یو د ځوانانو لپاره ځانګړې کړې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
لویدیځو مطبوعاتو په افغانستان کې د افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې او د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه اونۍ کې د افغانستان دننه مرګ ژوبلو په شمیر مقاله لیکلي. په مطلب کې راغلي د دسمبر له 8 تر 14 د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. وړاندې لولو چې د هوا سړک سره سره چې غالبا جنگ پکې کمیږي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر 1250 تنو ته رسیدلی. نیویارک ټایمز لیکلي دا د افغان سرتیرو د هغو مرګ ژوبلو شمیر دی چې په افغانستان کې د دغې ورځپاڼې خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. له دې مخکې د امریکا یو لوړ پوړي جنرال کنت مکنزی د دغه هیواد کانګرس ته ویلي چې که د افغان پوځیانو د استخدام او روزنې ستونزې هوارې نشي ښایي د دغو پوځیانو تلفات له حسابه واوړي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې په یوه غیر جنګي پیښه کې د امریکایي سرتیري په وژل کېدو تمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د یو بیان په حواله یو اس ای ټوډی لیکلي چې پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې او اوس یې په اړه څېړنې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه سرتیري کورنۍ ته تر خبر ورکولو پورې د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼې نه دي لیکلي چې دغه سرتیری څنګه مړ شوی دی. یو اس ای ټوډی لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځولو وروسته په افغانستان کې نږدې یو ټریلیون ډالر لګولی دي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته سوی ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې اوس د دې اجماع مطلوب نتایج مهم دي. وصل وساله نور تفصیل.
افغان چارواکي سولې ته د رسیدو په لار کې وروستۍ هڅې مهمې بولي، وایي چې د دغو هڅو په نتیجه کې سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې اوس هیله ده چې دغه اجماع د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه مساعده کړي. ښاغلی میسم وایي دی وایي کومې ناستې چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې په کچه ترسره شوې، د جاکارتا له ناستې نیولې تر تاشکند او سعودي عربستان پورې، د خی چې د سیمې په کچه یو اجماع رامنځته شوی. خو هغه څه چې موږ ته مهم دي د دغه اجماع نتیجه ده، او هغه دا چې جنگ کم شي او موږ له سیاسي لارې نتیجې ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوي، او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په 1300 اونیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه درلودل. خاغلی خلیلزاد په خپل دریم پړاو سفرونو کې له پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم نه لیدنه وکړه، او ټاکل شوی چې متحده عربي اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. خاغلی خلیلزاد له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان په ګډون دوه ځله د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل، او په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ولیدل. خاغلی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې هڅې نتیجه ورکړي، او له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علی کاظمی وایي چې په سیمه ییز اجماع کې باید هڅه وشي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان همکارۍ ته زیاته توجه وشي. دی وایي دا ښه دی چې د افغانستان حکومت د ملي اجماع لپاره یو لړ ګامونه اخیستي، او په دې برخه کې باید هڅې لا زیاتې شي.
دا شان په سیمایز اجماع کې هم یو شمېر هیوادونه زیات اغیزمن دي. تمل رو چې خغل خلیلزاد د افغانستان په همکارۍ حاصله زیات کړي، سو په دې برخه کې پاکستان واسوي چې کارنده او عملی ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې د سولې علي مشورتي بورډ جوړ کړی، له مختلفو اقشارو یې نهه کمیټې رامنځته کړې، او له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو 12 کسیز پلاوی هم ټاکلی دی. که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی، خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید مومن وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع ته په کتو دغه ډله پرته له سولې بله لار نه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا هم تر دې شیبې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه یا اسمسونه. وطن پر له زابله په خپل سیمس کې لیکلي، افغانستان ته ځکه د سولې راتګ سخت شوی چې طالبان د خپل اختیار نه دي، واقع د پاکستان په لاس کې. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي، د پاکستان دا کار چې طالبان له امریکا سره مخامخ خبرو ته چمتو کوي نه ګام دی، په دې هیله چې له افغان حکومت سره هم د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي، خدای دې وکړي چې طالبان او د ناټو چارواکي کی بلاخره یوې موافقې ته ورسیږي. عبدالواحد وحدت له ارګون څخه لیکلي، موږ د سولې روانو خبرو ته هیله من یو. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي، طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، مجبور دي چې سوله وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د سولې په حق له درې اړخیزه غونډه کې باید پاکستان رښتینې وعده وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي، په هیواد کې د هلمندي ځوانانو د سولې د ولسي حرکت له غوړ مننه کوو چې د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هلې لیکوي. محمد ولی بشریار له غزنی لیکلي، موږ له حکومت څخه هیله لرو چې نور د پاکستان په تیروتنو او وادو ونه غولیږي. حمید الله د کونړ له دانګام څخه لیکلي، د حکومت څخه غواړي چې د 12 فارغان بیکاره دي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. قلم یار حسن قلم یار لشکمش ولسوالی څخه لیکلي، په دې ولسوالی کې غیر مسؤوله وسلوالو کسانو فساد ته زمينه برابر کړې ده. زیور رحمان لیکلي چې امریکا باید له طالبانو سره ژر سوله وکړي، په سوله کې د افغانانو ګټه زیاته ده. کریم شیدا له غزنی لیکلي، حکومت باید د ښه او بد پرته ټول غیر مسؤوله وسلوال کسان مجازات کړي، ځکه هیڅوک تر قانون پورته نه دی. نواب خان د لغمن له علیشنګ ولسوالی څخه لیکلي، په علیشنګ ولسوالی کې د پوهنې وضعیت خراب دی. نقیب الله مشار له ورزګان څخه لیکلي چې د هلمند د سولې ولسی حرکت څخه باید ټول که حکومت وکړي طالبان ملاتړ وکړي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د لوګر دهقانان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې پیازې کرلې وه اوس ورته بازار نسته. د کاسو پارلمان پرون د دې هیواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. دې ګام د کاسو او سربیا ترمنځ کړکیچ نور هم زیات کړي. متحده ایالات ویلي چې د کاسو دا پریکړه د یو خپلواک هیواد لخوا یو طبیعي اقدام دی، خو ناټو دا ګام غیر مناسب بللی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د کوسوو د پارلمان له 160 غړو څخه 150 غړو د جمعې پورې په یو بشپړ پوز د هیواد د چټک خبرګون د ځواک بدلیدو ته مثبت رای ورکړه. په پارلمان کې د سرب اقلیت غړو په دې رای ورکون کې برخوانه خسته. د کوسوو د پارلمان مشر قدری وسیلی ویل، پارلمان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه وړاندې شوی قانوني لایحه ومنله. د تصویب شوی قانون لمخه د کوسوو د پوسټ د سرتیرو شمیر 2 چندکیږي، او په تدریج سره به د 15000 کسیزه حرفوي ځواک بڼه واخلي. د کوسوو ولسمشر هاشم تادی چویل، نوې پوسټ به له ټولو قومونو جوړ وي، او په کوسوو او سیمه کې د سولې لپاره او کارتیاوي د نړۍ په هره برخه کې به خدمت وکړي. په پایتخت پرستینا کې د امریکا سفیر فیلیپ کوسنیت ویل، دا د خپلواک هیواد لپاره طبیعي ده چې لزان څخه د دفاع وړتیا ولري. خو د کوزوو د پارلمان له پریکړې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي و چې د کوزوو د پوز جوړولو موضوع نامناسبه ده، او دا اقدام د دې تړون د مشورو خلاف عمل ده. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې د کوزوو د پوز جوړېدل په بالکان سیمه کې د ثبات د هڅو پر ضد اقدام ده. د غراز د روپی ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې د کوزوو د پارلمان د دې پریکړې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په توند لهجه په یو بیان کې ویلي دي، ښکاره ده چې کوسوو په سیمه کې د بې ثباتۍ په یو مرکز او د جګړې په بالقوه سرچینې بدلیږي.
د امریکا مشرانو جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریز رد کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
د ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په تړاو د سنا ورستی پریکړه لیکونه تر ډیره حد سمبولیک اړخ لري، ځکه دا لانه د څرګند چې د کانګرس د استازو مجلس په څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدام څرګندیږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگټن پر اړیکو کلکه څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سنا غړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقچی د قتل په اړه له روانو بحثونو لري وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وې. په یوه پریکړه لیک کې وړاندیز شوی چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړ لاس واخلي. په بل پریکړه لیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقچی د قتل مسؤول وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداری ورکړی چې که د سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهوري غوښتونکي سناتور لنزی ګراهم ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنی حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزی ګراهم باور څرګند کړی چې د جمال خاشقچی تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یوه زهرجن شخصیت بدل شوی او که چیرې وضعیت تغییر ونه کړي د ریاد او واشنگټن روابط آینده نه لري. جمال خاشقچی د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو و. خاشقچی په وروستیو کلونو کې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی و. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و او له هغه ځایه به درک شو. وروسته څرګنده سوچ خاشقچی په هغه ورځ د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی او ټوټې ټوټې سوی و. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو اونۍ وروسته هم د دې خبرې له منلو انکار کوي چې خاشقچی په قونسلګری کې وژل سوی دی. خو وروسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په 2 له سعودي عربستانه یوه 15 کسیزه ډله د خاشقچی د وژلو لپاره استانبول ته استول شوې وه. د هغه راهیسې د ډونالډ ټرمپ ادارې د پوښتنې ته چې آیا د خاشقچی په قتل کې سعودي چارواکو لاس درلود مستقیم ځواب نه دی ورکړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اگست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د 2 کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه 6 سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدیده بندر کې پر اوربند سلاسوي، پرون بیا د هدیده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسي.
دا ژوند رنگونه
ولی خانم د کابل نه خبرې کوم.
ارزنن په کلی او په خار بغږی. تاسو په کلی کې هم ژوند کړی وی او په خار کې هم د اوس مهال ژوند کوي. په کلی کې ژوند خو په خار
طبي خبره ده چې د خار او د کلی ژوند سره فرق لري، ولی هغه سانتیاوی چې په خار کې مهیا وی خلکو لپاره غوونه په کلی کې نه وی. ولی خو د طبیعت له نگاهه، د صحت له نگاهه د کلی ژوند لږه نه بهتره ده له خار نه. د کلی ژوند یو څه پراخ وی، تفریح پکې کیږي، د کلی مجلس او هغه ناسته ولاړه د خار سره فرق لري. نو طبعا د کلی ژوند ما ته د خار نه بهتره ده. زه خپل د کلی ژوند ډیر خوښوم.
په کلی کې مو کم څه ډیر خوښیږي چې تاسو ځان ته کشوي چې کاشکې اوس په کلی کې وچ دغه کار مې کړی.
یعنی په کلی کې په خپل زما دغه د زراعت بخش ډیر خوښیږي چې زه الته د ونی بوټي ولرم، په هغو کې کار وکم، کښت او د کر د کروندې دا ما ته ډیر دلچسپ ده او ډیر خوند راکوي.
د کلی مازیګر ما ډیر خوندوري، ځکه چې جنجونې زی ګدرته څنګه مازیګر خوند ورکوي.
نو دا چې د ګدر هغه خو په خا ډیرو هغه اوس خو هغه د ګودرونو هغه چې هم محدود شوی دی، ځکه چې د اوبو سهولتونه اوس کور په کور مهیا شوی دی، خو ولې اوس هغه ګودرونه هم لکه د پخوا په شان نشته دي. کوي هم ډیر کم د کلي مازیګر دا یو ځانګړی خون لري، دا مازیګر فضا، دا مازیګر هوا، دا
په کلي کې خواړه هم فکر کوم چې ځانګړي دي نسبت ښار ته. ځینې ځانګړي خواړه لري چې هغه د کلي پوري وي. کوم خواړه مو په کلي کې ډیر زیات خوښ دي؟
د کلي خو هغه خواړه دي، عادي خواړه دي، لکه سبزیجات سو، سابو سو، یعنی بعضی هغه چې دي وسه مغز سوکلک او سابو او وسره تروي، دا یو ځانګړی نوم لري او د ښار د خوړو نه هغه ځان د خون لري او فرق هم لري. نن سبا هم چې خلک چې اطراف ته راځي همدغه خواړه غواړي، چې موږ ته به سابو جواری او سره لترو یا مستو دا برابر وي، دا یو ځانګړی خون لري.
یعنی د تناره توت پیرکای د ښار د ګرمې پیزا سره نه برابر وي؟
نه برابرېږي، بالکل بالکل.
خصوصا دا چای چې په تناره دم شي، دیګ چې په کټو کې او په تناره پوخ شي،
او هغه دیګ او چای یو دا چې په تناره پاخ شي، هغه بیا نه دی نه ډیر زیات خوندور وي.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعت خبری مجله، دویمه نیم ساعت خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه واوري.
تشکر از شما سالی.